وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې سره صلیب د خپلو شپږو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او حقیقت صدای خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رحمت الله افغان دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو په جوجان کې د دې نړیوال موسسې شپه کارکونکي ووژل. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکیې ته ولاړ ترڅو له ترکیې چارواکو سره وګوري. او د امریکا سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور جیف سټیشن د لوی څرنوال په توګه تایید کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. سره صلیب په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو په جوجان کې د دې نړیوالې موسسې شپه کارکونکي ووژل او دوی له ځان سره بیولل. د سره صلیب د نړیوالې موسسې د عملیاتي برخې مشر دامنیک سټیل هارت په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته پرون ماښام وویل:
اوس لپاره موږ پریکړه کړې چې خپل فعالیتونه په ټول افغانستان کې وځنډوو، دا ځکه چې اړتیا ورته لرو. غواړم چې دغه وحشي پیښې ته اشاره وکړم چې زموږ ټول کارکوونکي یخ کړي دي. په ځانګړي ډول هاو ډېر په افغانستان کې زموږ شپږ همکاران وژل شوي. زموږ حواس د دغو قربانیانو له کورنیو سره دي. له هغوی سره په ماتم کې شریک یو. په ورته وخت کې پر دې تمرکز کوو چې د هغو دوو نورو افغان همکارانو ځای پیدا کړو چې تر اوسه لا
سر صلیب له دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکیې ته ولاړ ترڅو له ترکیې چارواکو سره وګوري. د حزب اسلامي جګپوړي استازي امین کریم له ترکیې ازادي راډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل:
د مذاکرو په چوکاټ کې له دوستو هیوادونو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دا ځل ترکیې مکتبلنه راکړې ده ترڅو د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو.
تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په مراسمو کې برخه واخلي، خو امین کریم وویل چې په دې اړه دوی ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې ګلبدین حکمتیار د کب میاشتې تر نیمایي پورې کابل ته ولاړ شي او د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځای کې استوګن شي. په غور ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له امله پنځو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر حمدالله ددفر وایي د وروستیو واورو د هوا د سړېدو له کبله د غور په بېلابېلو سیمو کې دا کسان مړه سوي دي. د ددفر په وینا واورو پنځو کورونه هم نړولي او په سلګونه څاروي وژلي. د نږدې یوې نیمې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا او واورې له کبله 120 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور جیف سیشن د لوی څرنوال په توګه تایید کړ. اویا کلن سیشن ته 25 سناتورانو مثبتې او 30 نورو منفي رای ورکړې. ډیموکراټانو د سیشن له ټاکل کېدو سره سخت مخالفت څرګند کړ او د مدني حقونو او مهاجرت په برخه کې یې د هغه پر سابقې انتقاد کړی و. نوموړي د مهاجرت په اړه سخت موقف غوره کړي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د هغه د ادارې لخوا د مهاجرت د پالیسۍ په جوړولو کې همکاري کړې ده. نوموړی به اوس د مهاجرت د مخنیوي په اړه د ټرمپ د هغه لانجمن فرمان د دفاع لپاره د عدلي وزارت مشري کوي چې پر ضد یې په څو محکمو کې دعوه سوې ده. د امریکایي سناتورانو یوه ډله پلان لري چې دا صلاحیه جوړه کړي چې ورسره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګرانه شي چې په روسیې لګېدلي بندیزونه لرې کړي. په دې ډله کې هم جمهوریت غوښتونکي سناتوران شته او هم ډیموکراټان. ولسمشر ټرمپ بیا دې ته اشاره کړې ده چې دی غواړي له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي ډول په سوریه کې له روسیې سره همکاري زیاته کړي. د دې سناتورانو له ډلې څخه یو هم د ډیموکراټ ګوند سناتور بن ګارډن دی. د پرون وویل زموږ د هڅو علت دا دی چې دا مو اورېدلی دي چې څو ځله ولسمشر په دې اړه خبرې کړي دي چې یا په روسیې بندیزونه کم کړي او یا یې لارې کړي. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، امریکا پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقهدار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې په ګډون د دې شبکې یولس غړي او نور لوړپوړي قمندانان وژل سوي دي. د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په هغه هوایي برید کې چې د فبروري په 14مه الدیب ښار ته څیرمه وشو، ابو هانی المصري چې له بن لادن او د القاعده له اوسني مشر ایمن الزواهري سره یې اړیکې درلودې ووژل سو. په بیان کې ویل سوي دي چې المصري په 1980 او 1990 لسیزو کې په افغانستان کې د القاعده د روزنې یو شمېر کمپونه جوړ کړي او پر هغوی یې څارنه کوله. د امریکا دفاع وزارت دغه راز وایي چې مصري په زرګونو تورستان استخدام کړي، هغوی ته یې روزنه ورکړې، سنبال کړي دي او په منظم ډول یې ټولې سیمې او نړۍ ته خپاره کړي دي. مصري دغه راز د مصر د اسلامي جهاد د ډلې په جوړېدو کې هم مرسته کړې. د پینټاګون په وینا د لومړنۍ سنی ډله ده چې په تورستي حملو کې له ځان وژونکو حملو کار اخیستی. د القاعده نور لسخړي د فبروري په 3مه الدیب ته نږدې پر هغه ودانۍ په هوایي بمباری کې وژل سوي چې دوی ورڅخه د غونډو لپاره کار اخیست. د پینټاګون ویان جیف ډیویس وویل د غبریدونو د حملو د پلانولو او پر امریکا د مستقیمو او د نړۍ په نورو برخو کې زموږ پر ګټو د بریدونو لپاره د القاعده وړتیا کمزورې کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې یو روسی بلاګ لیکونکی آذربایجان ته وسپار. علیوف پرون د بلاروس ولسمشر ته زنګ ووهه او هغه یې وستایي چې الکساندر لاپشین یې د سهشنبې په ورځ باکو ته تسلیم کړ. روسیې ویلي دي چې د لاپشین پر سپارلو ډېره خپه سوې ده. 40 کلن لاپشین په روسي ژبه بلاک لیکي، دی د اسرائیل تابعیت هم لري. آذربایجان وایي چې لاپشین د آذربایجان د بیلې شوې سیمې ناګورنا قرهباغ د خپلواکۍ ملاتړ کوي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته او پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې چې نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم او چې سره سره د خپل شپږو کارکونکو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول.
زمونږ هغه ټلیفونونه یا سفرونه د اړیاجاتو په شاته باندې شوی دم.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په مسکو کې د افغانستان په اړه راتلونکي غونډې ته چندان خوشبین نه دي.
انا ډیر لوی سی او په سوریه یا د جنو نور عربي وادونو په شکل باندې د غلوی طاقتونه کې د غلا اسواني شروع کی نو په یو وخت ځان من هغه کیږي.
په یو تحلیل راپور کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ترامپ اداري ولې د افغانستان جګړې تر اوسه زیات پام نه دی کړی. دا هم اوري چې افغانستان له تاجکستان څخه د برېښنا واردات زیاتوي.
موږ په د ژمي په موسم کې چې د برېښنا کمښت مخ کیږو د تاجکستان څخه نور برېښنا واخلو.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او حقیقت صدی 2019 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، سره صلیب چې له دیر شو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي خپل کارونه وځنډول. سره صلیب څو ساعته وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د افغانستان په شمال کې جوزجان ولایت کې د نړیوالې ماسې شپږ افغان کارکونکي ووژل شول او دوه اختطاف شول. سره صلیب تر اوسه نه دی ویلي چې تر کله به کارونه ځنډولي وي، خو د دې ماسې عمومي مشر پر دې ټینګار وکړ چې افغانان ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. سره صلیب وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دې نړیوالې مؤسسې شپږ کارکوونکي ووژل شول. د جوزجان له مرکزه نږدې 6 کیلومتره لرې د قوشتېپې ولسوالۍ ته نږدې د چهارشنبې په ورځ د سره صلیب شپږ افغان کارکوونکي وسله والو له موټره ښکته کړل او ځای پر ځای یې وویشتل. تر دې پیښې وروسته پرون ناوخته د سره صلیب د عملیاتي برخې مشر دامنیک سټیل هارت رویټرز اژانس ته د خبرو په وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډېدو اعلان وکړ. بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا شته. موږ یو له څو نړیوالو سازمانونو څخه یو چې په دې هېواد کې خپل حضور ته ادامه ورکوو، نو پرته له څه شکه چې موږ به خپلې ټولې هڅې وکړو چې خپلې بشري مرستې هلته خوندي کړو. خو لکه څرنګه چې مو وویل، زموږ فعالیتونه ډول شوي دي، ځکه چې موږ دې ته اړتیا لرو چې پوه شو چې په دقیق ډول څه پیښ شوي دي تر څو چې بیا خپلې هڅې پیلو. د جوزجان چارواکي وایي چې د سره صلیب شپږ وړه کارکوونکي داعش وشلي او د سره صلیب دوه افغان کارکوونکي داعشیانو له ځانونو سره بیولې دي. سور صلیب له نږدې 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې هڅې کوي. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې د همشغی ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان د سره صلیب د شپږو کارکوونکو د وژلو پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې همشغی کوونکی او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن په یوې اعلامیې کې وویل چې دغه پیښه شي چې ټولې ښکېلې خواوې باید د نړیوال بشر دوستانه قانون درناوی وکړي تر څو د ملکیانو حقونه او ژوند وژغورل شي. همدارس مرسته ورکوونکو ته هم په کاري سیمه کې خوندي چاپیریال برابر شي. په قوشتېپه ولسوالۍ کې د سره صلیب د دوه هغو کارکوونکو په اړه چې وسلوالو له ځانونو سره بیولې دي، د جوزجان والي لطف الله عزیزي وویل چې د سپین ژیرو په منځګړیتوب هڅې کوي چې دا کسان را خوشي شي. سیمه معلومه ده، هلته داعشیان او د مخالفو وسلوالو ډله ده. موږ تر اوسه د هغو دوو تنو د موندلو پلټنه کوو چې تری تم دي. هڅه مو دا ده چې د سپین ژیرو په منځګړیتوب دا کسان را خوشي شي. که داسې ونه شو، موږ هلته د عملیاتو پلان لرو تر څو زموږ هغه دوه تنه چې له دوی سره دي هغوی وژغورو. د سره صلیب یو اسپانوي کارکوونکی تیره میاشت له وسلوالو خوشی شو. دا کارکوونکی د دسمبر په 19مه د کندوز مزار شریف ترمنځ پر لاره تښتول شوی وو او تر یوې میاشتې ډېره موده له وسلوالو سره وو. هغه وخت د سره صلیب یو افغان کارکوونکی هم وسلوالو ونیو خو دستي یې بیرته خوشی کړ.
سره صلیب وامورېدل چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. سره صلیب وروسته تر دې دا پرېکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ په جوزجان ولایت کې د نړیوالې مؤسسې شپږ افغان کارکوونکي وسله والو ووژل او دوی هم برمته کړل. تر اوسه د برمته او سرنوشت هم نه دی معلوم. په افغانستان کې د سره صلیب له ویان رامین ایاز سره بیا هم احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د سره صلیب کارونه له دې پیښې سره ډېر اغېزمن شوي دي. ښاغلي ایاز په ځواب کې وویل،
دا وخت دا چې موږ وایو چې دا دغه پیښه زموږ کارونه باندې څومره اغیزه ولري. اوس زموږ هڅه دا ده چې زموږ هغه دوه همکار چې لا درک شوی ده هغوی په لټه کې یو، موږ تر څو چې هغوی له خیر سره را خوشي کړو.
اوس چې کارونه ځنډېدلي دي، تاسو څه هڅې کوئ چې فعالیتونه به بیرته په افغانستان کې شروع کوئ؟
اوس زموږ هغه فلټرونه یا سفرونه د اړیاتو په شاته باندې اوس بند شوی ده. اوس موږ په لټه کې یو چې ټول جګړه او خواوو سره په اړیکې کې اوسو او هغوی نه غوښتنه مو دا ده چې دوی بشري بنسټونو ته، بشري موسساتو ته احترام وکړي، د دوی همکارانو ته احترام وکړي، ترڅو دوی وکولی شي چې خپل کارونه په ښه بڼه خلکو ته راورسوي.
کوم دوه کسان چې اوس هم له وسلوالو سره دي، د هغوی د راخوش کېدو په برخه کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي؟
زمون هڅه روانه ده چې تر څو د دغه دوه همکاران چې زمونږ چې لا درک شوی ده دوی په باره کښې معلومات ترلاسه کړو او مونږ د دوی خوشې کېدلو غوښتنه کړې ده او زمونږ هڅه ادامه لري.
دا کوم کسان چې وژل شوي دي، د دغو اجساد د دوی خپلوانو ته سپارل شوي؟
اوس زمونږ همکاران هم په هڅه کښې ده چې دوی را واخلي او زر تر زره د دوی کورنۍ سره د دوی جسدونه هغوی ته را ورسوي.
یعنی اجساد له سره صلیب سره دي؟
بله صاحب، اجساد مونږ سره ده. اوس مونږ هغه لاسته راوړلی یو او په لټه کښې یو چې هغوی کورنۍ ته را ورسوو.
په افغانستان کې د سره صلیب ویاند رامین ایازو چې په جوزجان کې د خپل ماسې د شپږو افغان کارکوونکو د وژل کېدو د پیښې او دغه راز د دوو نورو د برمته کېدو په اړه معلومات راسره شریکول سره صلیب دغې پیښې وروسته په افغانستان کې ټول فعالیتونه ځنډولي دي. تر اوسه د دې ماسسې د دوو تښتول شوو کارکوونکو سرنوشت هم نه دی معلوم.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور از جبیش
خیلی خواه باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو واوري.
نن دې پروګرام وردی او پکې د ځل په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او همداراز د وروستیو واورو او یخنۍ له امله د تلفاتو د زیاتېدو او د چې زیانمن شوو خلکو ته د افغانستان مسؤولو ادارو څه ډول مرستې رسولي د هغه موضوعات دي چې په دې پروګرام کې څېړل کېږي. خو وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو بیا هم طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره د وروستیو طبیعي پیښو په باب مفصلې خبرې کړې دي. ازادي راډیو او رایه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. او اوس هم راځئ یو تحلیلي مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر او دغه راز د امریکا د دفاع نوي وزیر وړمه ورځ په ټلیفون د افغانستان پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. اسوشیټد پرس په یو خبري اجانس کې وایي چې دا د افغانستان لور ته د امریکا د نوي حکومت پاملرنه ښیي، خو له دې سره سره د امریکا نوی حکومت د افغانستان په نسبت بیا عراق او سوریې ته ډېر پام اړولی دی. دا ولې؟ سلطان محمد سرور دغه تفصیلی دغه تحلیل راپور نورې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ د چهارشنبه په تلیفوني خبرو کې د تروریزم ضد هلو ځلو او سیاسي او امنیتي مسایلو په هکله خبرې شوې دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې وایي څومره پاملرنه چې د امریکا نوی حکومت یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته لري، په افغانستان کې روانې جګړې ته یې نه ده ښودلې، سره له دې چې دغه جګړه د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ګڼل کېږي. د اسوشیټډ پرس خبری اژانس رپورټ وایي د افغانستان جګړه اوس خپل 14 کال ته داخل شوه. حکومت وینا چې ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د پوز مرکزی قومندانی کې وکړه، افغانستان ته پکې یوازې یو څنګ لوري اشاره وشوه. او په دې حق له هم تر اوسه کوم بحث او څېړنه نه ده شوې چې نوی حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کومه نوې پالیسي جوړوي کنه. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې امریکا د خپل هر هغه سرباز چې له هیواده بهر خدمت کوي، په شمول د هغو چې په افغانستان کې دي، قدردانی کوي. د امریکا ولسمشر په دې خبره هغو 8400 امریکایي سربازانو ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي او د تروریزم ضد عملیات ترسره کوي. خو په افغانستان کې دغه ماموریت د هغو هلو ځلو څخه لوی توپیر لري چې واشنگتن یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره ترسره کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ دفاع وزارت ته ویلي چې په دیرشو ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره نوی پلان جوړ کړي. دا هم څرګنده نه ده چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ځواکونو د پیاوړتیا او په دغه هیواد کې د امریکایي سربازانو د پاتې کېدو لپاره کوم نوی پلان جوړوي که د اوباما د حکومت پالیسي ته دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو د موږ ځینې لاسته راوړنې تهدید کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس وایي په دفاع وزارت کې پراخه تمه دا ده چې دفاع وزیر جیمز ماتیس به د افغانستان چارې په دقیقه توګه وڅېړي. نوموړی چې متقاعد جنرال دی، د تیرې لسیزې په لومړیو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشري کړې او د ناتو تړون لخوا افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې د هلو ځلو کلک ملاتړ کوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې د امریکا دفاع وزیر په داسې ورځ د افغانستان ولسمشر سره خبري وکړي چې بلخوا په کابل کې د سترې محکمې مخې ته انتحاري برید لسګونه کسان مړه او ټاپیان کړل چې دا پیښه د افغانستان مخې ته پراته ګواښونه په ګوته کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جګړې په هکله کانګرس ته معلومات ورکړي.
و همدارنګه چې د امریکا د ولسمشر ترامپ ادارې ولې د افغانستان جګړې ته تر اوسه زیات پام نه دی کړی که د هغې ادارې د افغانستان جګړه په دې وروستیو کې له پامه غورځولې په سیمه کې یو بل مهم لوبغاړي روسیې به د افغانستان جګړې ته په وروستیو کې پاملرنه زیاته کړې ده. په پام کې ده چې په روانه میلادي میاشت کې په موسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي چې دا ځل پر روسیې، چین او پاکستان سربیره به پکې د افغانستان او هند استازي هم برخه واخلي. موسکو څه موده مخکې د چین او پاکستان په ګډون د درې اړخیزې غونډې کوربه و چې د افغانستان حکومت پرې له دې کبله انتقاد کړی و چې استازي یې پکې ګډون نه درلود. دغې نوې کېدونکې غونډې ته هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان چندان خوشبین نه دي چې ښه نتیجه به ولري. دوی وایي ښایي ډېره ګټه ترې پاکستان پورته کړي ځکه افغانستان یوه پیاوړې بهرنۍ پالیسي نه لري چې له دا ډول غونډو د ځان په ګټه کار واخلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپورټ کې اورئ.
که څه هم په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې شپږ اړخیزې غونډې لاسته راوړنو ته هیله شته، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د دې غونډې پایلو ته په بله سترګه ګوري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادرخان کټوازی په دې باور دی چې که روسیه په رښتیا هم په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې توافق وکړي نو دا غونډه به د افغانستان په ګټه وي. نادرخان کټوازی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که روسیه او امریکا د افغانستان په اړه سره موافقې ته ورسیږي دا به د افغانستان په ګټه وي.
او روسان دلته مداخله نه کوي دغه ګټور ده، او که چیرته مو دغه مسأله ډیره لوی شي او په هغه حالت کې چې بیا د سوریه یا د ځینو نورو عربي هیوادونو په شکل باندې دواړه یو دغه لوی طاقتونه چې دي دغه لاسوانی شروع کړي نو بېغه وخت زیانمن هغه کېږي. که توافق ته ورسېږي زه هیله من یم چې توافق ته به ورسېږي زه بیا ورته خوشبین یم.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي تروریزم به هغوی ته هم خطر متوجه کړي. صلاح الدین رباني ټینګار وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونه باید سره یو موټی سي. خغلی ربانی د رواني میلادي میاش په جریان کې په مسکو کې پر جوړیدونکو غونډې چې د روسیې، چین، پاکستان، افغانستان، هند او ایران استازي به پکې ګډون وکړي ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان لخوا د جوړ شوي کانفرنس په اړه کلک غبرګون وښود او ویې ویل چې د دې هیواد د استازي په غیاب کې به دا ډول غونډې اغېزمنې نه وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه طاهر هاشمي وایي چې په مسکو کې جوړیدونکې غونډه به نمایشي وي او دا مهال د پاکستان په اشاره چین، روسیه او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په تېر غونډو کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي.
د دغې موضوع اصل او اساس د مسکو په لومړنۍ غونډه کې ترتیب شوی. روسیه، چین او پاکستان هیله لري چې په افغانستان باندې نفوذ وکړي. زماني اجتماع هغه وخت رامنځته کیږي چې هیوادونه ګډې ګټې ولري، او زه فکر نه کوم چې افغانستان به له دا ډول غونډې کوم ګټه ترلاسه کړي ځکه چې د بهرني سیاست له پلوه افغانستان ډېر کمزوری دی.
د ښاغلي هاشمي په وینا روسیه او امریکا سره رقابت لري او اوس پاکستان هڅه کوي چې افغانستان د امریکا د توجه له محراق څخه وباسي او افغانستان باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي. په مسکو کې په جوړیدونکو شپږ اړخیزې غونډې کې به د افغانستان د ثبات، د سولې په موضوع او د تروریزم په ځانګړې توګه د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار وسي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې روسیه د طالبانو سره اړیکې نیولې او چین او ایران هم د روسیې په خوا کې ولاړ دي چې د کارپوهانو په وینا دا د افغانستان لپاره یو نوی سرخوږی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغانستان له تاجکستان څخه د برېښنا واردات زیاتوي. د افغانستان برېښنا شرکت او تاجکستان وایي چې له نوي قرارداد سره سم به د تاجکستان د برېښنا بیه او اندازه د تیر کال په پرتله زیاتوي. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي له تاجکستان سره په نوي باید د برښنا د واردولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي دا وارداتي برښنا به د پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو د خلکو د ژمي ستونزې کمې کړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي، خو په ځینو فصلونو کې د افغانستان د شمالي ګاونډیو برښنا محدودې شي. د افغانستان برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی له تاجکستان سره د نوي موافقې په اړه چې لا نهایي شوې نه ده وویل:
د افغانستان برښنا شرکت د تاجکستان دوست هیواد سره د یو پریکړلیک په موضوع البته غږېدلې دي چې دا به فاینل شي. دا چې موږ به د ژمي په موسم کې چې د برښنا د کمښت مخامخ کېږو، د مزار، کندوز، تخار، بغلان لپاره د تاجکستان څخه په یو سلس لاین کې نور برښنا واخلو، چې دغه برښنا به هر اعظمي د ژمي په موسم کې 30 میګاواټ پورې لوړ شي. دا به د ګاز او یا هم د تیلو د تولید برښنا به وي، چې دا برښنا به په راتلونکي کال کې د ژمي کې البته ډېر زیات موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې تاجکستان هم وایي چې افغانستان ته د برښنا صادرات زیاتوي. تاجک چارواکی وای په افغانستان کې برښنا ته تقاضا ډیره ده او دوی هم هیله لري چې زیاته برښنا به تولید او افغانستان ته صادر کړي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز او تخار کې خلکو شکایت کړی چې د تاجکستان برښنا ثبات نه لري. کله چې اوبه کمې وي د تاجکستان وارداتي برښنا پرچاو کیږي، خو تاجک چارواکی ادعا کوي چې سش کال د تاجکستان په غرونو کې زیاته واوره اورېدلې او په پسرلي او دوبي کې به زیاته برښنا تولید کړی شي. تاجکستان وایي چې د سش کال له اپریل څخه به افغانستان ته د برښنا صادرات په سلو کې 40% زیات کړي او د تیر کال په پرتله به یې بیه تر 3% پورې لوړه کړي. د افغانستان برښنا شرکت تاییدوي چې د تاجکستان د وارداتي برښنا بیه به تر پخوا یو څه زیاته وي. تاجکستان څه باندې 1.3 میلیارد کیلو واټ ساعت برښنا صادر کړي چې لویه برخه یې افغانستان اخیستې ده.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د ښځو له حقونو څخه مدافع بنسټونه سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي د تیر کال په نسبت روان کال په ترڅ کې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په سلو کې نږدې 15% زیات شوی. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف پرې رپورټ لري.
په بل خلاد کې د ښځو چارو ریاست او د افغان ښځو شبکه وایي چې ورځ تر بلې د ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو دوی اندېښمن کړي دي. د بل خلاد د ښځو چارو ریاست وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې نږدې 15% زیاتوالی راغلی او اکثرا د یادو تاوتریخوالو قربانیان هم له 18 کلونو تر 25 کلونو عمرونه لري. د بل خلاد د ښځو چارو ریاست د حقوق څانګې مشره نادیه سمر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي څو څلوریک په حساب تر سوالې دي چې ډیرای پکې د ښځو د وهل او ټکولو په کې شامل دي. مېرمن سمر ان چهارشم بعد خبر یو خبری کانفرنس ته وکړه.
ټول سلام علي نگران کننده است چې ما وضعیت افزایش
د ملي کال پترس کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نسبت بل هر وخت زیات شوی دی او دا د اندېښنې وړ مسله ده چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې تشدد په پیښو کې دیش تر څلوریک پیښو زیاتوالی راغلی دی. ها خوا بیا په بلخ کې د افغان ښځو شبکه د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ښځې د دواړو غوږونو د پرې کېدو پېښې ته په اشاره سره وایي چې په تېرو څو کلونو کې په بلخ کې د 1995 کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو زیاتې د تاوتریخوالي شدیدې پېښې ترسره شوې دي. دا شبکه وایي چې په ټولنه کې د سواد د سختې ټیټوالی، په کورنیو کې د فقر زیاتوالی او د عامه پوهاوي د برنامو کموالی سبب شوی چې د ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. په بلخ کې د افغان ښځو شبکه د دین د علمانو څخه غواړي ترڅو د جماعتونو د منابرو له طریقه خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ترسره کړي. د یاد شبکې مشره معصومه رحیمی یې پاړه وایي:
از علمای محترم خوښمندیم از را رو پیامدای
د دین له علمانو څخه هیله لرو چې د خطبو او جماعتونو له طریقه خلکو ته په دې برخه کې پوهاوی ترسره کړي. له تعلیمي او تحصیلي مؤسسو څخه هم غوښتنه کوو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د قانون پر رعایت کولو سره د زده کوونکو، محصلینو او استادانو ته داس شرایط برابر کړي چې یاده برخه کې په هوای تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یوونۍ کې د بلخ ولایت په شولګرۍ ولسوالۍ کې یوه ځوانه ښځه د خپل پخواني نامزاد لخوا د ټوپک په ډزو سره ووژل شوه، او په همدې ولسوالۍ کې یوه بل سړي د خپلې درویش کلنې ښځې دواړه غوږونه په جارحې وسلې پرې کړل. مجیب رحمان حبیبزای، آزادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ کې مالی ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په راپور واورېد. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره خبرې کړې دي.
هر کله چې هر وخت چې د یو حادثه طبیعي حادثه را پیښیږي، بیا موږ خپل ټول امکانات راټولو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو. او
که غواړی چې دولتي ادارو له طبیعي پیښو زیانمن شوو خلکو سره تر اوسه څه مرستې کړي او څه اقدامات کړي، نور معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی اونیز پروګرام مه هیروئ، چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له بل اونیز پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو اوس یو ځل بیا رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سرسلی په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهار شنبې په ورځ وسلوالو په جوجان کې د دې نړیوالې موسسې شپه کارکوونکي ووژل او دوی له ځان سره بیولل. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکیې ته ولاړ تر څو له ترکی چارواکو سره وګوري. په غور ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له امله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د امریکا سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور جیف سیشن د لوی څرندوال په توګه تایید کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقهدار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره یې اړیکې درلودې په ګډون د دې شبکې 11 غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل سوي دي. د اروپای ټولنې د 15 غړیو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې په نوې اقداماتو سره به دا یقیني کوي چې دغه ټولنې ته په اصطلاح د لویدیز بالکان د لارې به د کډوالو پر مخ بنده ساتي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې روسي بلاک لیکونکي آذربایجان ته وسپاره.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې پر خبرونو سربیره د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان مختلفو سیمو څخه تصاویر هم شته. د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه ویډیوګان هم شته، کولای شي چې وی ګوري. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو په مرسته وړاندې کیږي، او دغه راز د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام حقیقت څه دی چې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره مو خبرې کړې دي. خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د امریکا ولسمشر له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی، او ویلي دي چې د وو اسلامي هیوادونو خلک د امریکا ته نه ورځي. ډونالډ ترامپ وویل دا پریکړه د امریکا د امنیت لپاره شوې ده، خو تر دې مخکې د سان فرانسیسکو ایالت د قضایا امپلاوي درې تنو د دې فرمان د ځنډیدو حکم ورکړ. ولسمشر ترامپ دا پریکړه سیاسي وبلله. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا ته د وو اسلامي هیوادو او نورو کډوالو د ورتګ موقت بندیز د امریکا د امنیت لپاره لګول شوی دی. کله هم نه غواړم چې دا ووایم چې محکمې پلوي توپ کړی، نو دا هڅه داسې نه ګڼم. تر اوسه مو پریکړه هم نه ده کړې، خو داسې ښکارېده چې محکمه ډېره سیاسي وه. د قضایي چارو لپاره به غوره وي چې بیانیه ولولي او پوه شي چې کوم کار سم دی. ډونالډ ټرمپ چې د چهارشنبې په ورځ د پولیسو قمندانانو ته خبرې کولې، دا خبره هم وکړه چې دا د امریکا د ولسمشر حق دی چې خپل فرمان د مهاجرو په برخه کې پلی کړي. د دې سربیره چې د سیشنبې په ورځ د قضایي پلاوي او د ټرمپ د استازي ترمنځ ډېر بحثونه وشول، بیا هم داسې تمه ده چې وروستۍ پریکړه به د اونۍ په پای کې اعلان شي. دغه فرمان له مخې چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 28 ورکړ، د نوی ورځو په مخه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن خلک امریکا ته نشو ورتلی. لدی پریکړې سره د امریکا دننه او بهر ګڼو کسانو مخالفت کړی دی، خو ډونالډ ټرمپ پرون د محکمې د سې شنبې د ورځې پر پریکړې ناخوشي څرګنده کړه او ویې ویل چې داسې پریکړې د امریکا امنیت له ستونزو سره مخامخ وي. دا یوه غمجنه ورځ ده. فکر کوم چې نن زموږ امنیت له خطر سره مخامخ شو او تر هغه وخت پورې به له خطر سره مخامخ وي چې موږ هغه ته اجازه ورکوو. اوس چې د امریکا د قضایي چارو د محکمې هیئت د کډوالو د فرمان په برخه کې له ولسمشر سره په ټکر کې راغلی، پریکړه ورسره ګرانی شي. که قضایي هیئت د اونۍ تر پایه خپل پریکړه پلی نه کړي، نو د امریکا ستره محکمه به د ټرمپ د فرمان د لغوه کېدو یا پلی کېدو په اړه پریکړه وکړي.
او د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې الکسی ناوالنی د مالي فساد په یوه قضیه کې مجرم وپېژند. ناوالنی یو سیاسي مخالف او په روسیه کې د اداري فساد ضد یو فعال دی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د کیروف ښار یوې محکمې د حکومت پیژندل شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد فعال د اختلاس په یوې قضیه کې ګرم کړ. د محکمې قاضي د چهارشنبې په ورځ فیصله وکړه چې الکسی ناوالنی د دغه جرم پلان جوړونکی دی. د پیوتر اوفیتسیروف په نامه یو بل کس چې د الکسی ناوالنی د جرم شریک ګڼل شوی و، هغه هم ګرم وپېژندل شو. خو د محکمې غونډې دوام درلوده او د دغه رپورټ تر برابرولو د جرم سزا نه و اعلان شوې. د روسیې د قانون له مخې دغه جرم ښاغلی ناوالنی په دولتي مقام کې کار کولو څخه محروموي. خو بیا هم د ناوالنی یو ملګری چې د 2013 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره هلې ځلې تنظیموي، وایي چې د محکمې دغه فیصله کومه اغیزه نه لري. دواړو محکومو شویو کسانو ویلي چې د بشري حقوقو اروپایي محکمې ته شکایت کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بشري حقوقو د څانګې مشر مایکل جورج لینک د ناوالنی د محکومیدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویلي دي داسې ښکاري چې محکمې دغه فیصله د ښاغلي ناوالنی د سیاسي حقوقو د محدودولو لپاره کړې. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف د دولت تر کنټرول لاندې یو شرکت څخه د پیسو د اختلاس په تور دوهم ځل محاکمه سول. سترې محکمې تیر کال د کیروف د محکمې د 2013 کال پریکړه چې دوی ګرام پیژندلی وو لغوه کړه. د نننۍ فیصلې بیان تقریبا هغه بیان ته ورته و چې د یو بل قاضي لخوا د 2013 کال د محاکمې په پای کې لوستل شوی و. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف په خپلې بېګنایۍ ټینګار کوي. خغلی ناوالنی ویلی دی چې لګول شوی تورونه سیاسي موخلري او مقصد یې دا دی چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړېدلو سره په ټولو خلکو کې په تیره بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغۍ ډېریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډېر په تنفسي ناروغۍ اخته شي. خو ډاکتران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغۍ ډېر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو ډېر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لېږدول کېږي. په تنفسي ناروغۍ اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغۍ دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به یې راته روښانه کړي. له موږ سره مېلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپله زمره پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغیو ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکی ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار کوي.
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنه نیولې بیا تر هنجره او تر سږو پورې دغه سیستم یا د تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینه د همدغه ناروغي له امله
مستعجل. تنفسی ناروغی
لوچی
علتی چه که دلیسی چه و ماشون پا تنفسی ناروغی اخته که گی
ده تنفسی ناروغی و لاملونه دیر زیاد دی خو زکوالشم چه آقا به دو بر خوبشم یو دا چه ده جانده موجودات و یاد میکروبونو پا سر منسترازی میکروبونه مختلف میکروبونه دی ویروسونه دی بکتریاوی دی پرازیتونه دی او بعضی نور لاملونه غیر میکروبی دی لکه زین کیمیاوی مواد دی مثلا لوگای مثلا گرد خاوری مثلا اساساتی مواد چه اساسات منستروری دا ټول په تنفس باندې نوړه غیزه کی په تنفسی لارو باندې نوړه غیزه کی او ماشوم ناروغه کوي
کله چې ماشوم په تنفسی ناروغي باندې اخته کیږي کورنۍ به څنګه پوسی چې ماشوم په دې ناروغي اخته دي
د تنفسی لارو ناروغي خپل نخې نخانی لري لومړی ډیره مشهوره نخې ټوخې ده پرنجای ده تبه ده سالنډی ده په ستونزو سره تنفس کول دي ماشوم کې دیسی درد احساس کی نارام اوسی
کله چې کورنۍ ولی دل بچی د غلایم لري نو پودی سی چې تنفسی ناروغي لري
بله ټوخه مثلا تبه پرنجای نارامی سالنډی
بیا د دغو ناروغي درملنه څه ډول کېدلی سي
معمولا درملنه په کور کې دادا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړی سي چې د ټوخه آرام کی د ماشوم تبه کم کی بلګې دادی کچیرته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره کچیرته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکو ماشوم ته د مور شیدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شیان ورکو لکه خوږ چای لکه ترکاری شوله شیدې ګرم مایات ورته ورکولای شو
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغي هیڅ اخته نسی
وګړو کې د سینه بغل په نامه ناروغي ډیر عام ده خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د نه اخته کېدو په خاطر چې ماشوم اخته نسی موږ باید اقدامات وکړو هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپلمرنه وکړو ماشوم واکسین ته خپلمرنه وکړو په وخت واکسین کو په ځانګړې توګه اوس د عامه روغتیا وزارت له لارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي هغه تطبیق سي نور واکسینونه هم کدا د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې اړین دي بل دا ده چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي دا زیاته ګڼه ګوڼه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومانو ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستای شي چې تازه هوا خونې ته راسي بل د لوګینه باید مخنیوي وسی په کورونو کې زیات لوګي سیګریټ کول ګرد خور او دوړونه مخنیوي وسی
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته سي دا څومره خطرناک کیدلی سي
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سګي دا سره ډیر نږدې تړاو لري کله چې تنفسي سیستم په ناروغیو اخته کیږي په لومړي سر کې خو کېدای شي دا یو ټوخی یو والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونسي
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب مستر اوړي چې د وینې میکروب بل اخره کېدای شي تر مغز ورسیږي او بل اخره زړه هم کېدای شي چې په دې کې رالتاړ سي نو دا وژن کې ناروغي ده کله چې مثلا شدید سینه بغل سي شدید سینه بغل د وینې په میکروب اوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي نو دا معلومه خبره ده چې وژن کېده
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم ده له ماشوم نه بل ماشوم ته لیکدول کیږي
بالکل ډېر ساری ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو لارې د لاس ور کولو لارې کې دې سي دا ناروغي له یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکي په همدې خاطر د ناروغي د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېر اړینه ده ماشومانو باید لاسونه مومینځل شي خپل لاسونه باید مایندې ومینځي یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سره کار لري د هغوی نظافت باید ډیر خوي ترسو لیاو بل نه ناروغي د انتقال لیک مخنیوي وسی په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي
مثلا په یو کور کې شپږ ماشومان دي دوی څه ډول وساتل سي چې کیا تنفسي ناروغي لري بلتهونه لیک ډول سي
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعماليږي مثلا د پوز دسمال مثلا پیاله مثلا د لوخي دا باید
بیلوي
په جلا توګه استعمال سي او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یعنی که او نیي دوی په خپل خلک یو شی زوی بیا ماشوم ته خپل کې ورکی آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري دا کاری څومره خطرناک ده
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر نوړ اغیز کوي دوی باید هیڅ کله ماشوم په خپل کې ګوتونه وهي خپل خلینه څورنه کې اول په خپل کې یا ګرم کې یا مېده کې به ورکی دا ډیر خطرناک دي ځکه چې د هر چا پخله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري که دغه میکروبونه بل کستزي هغه ته کېدای شي مرض مستر وړي او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرزي نه وي
ورسره
عادت شوی دا خپل خلې میکروب دي دا شاید خطري نه دي د لپاره خدا چې بل خلې ته انتقال
وي ماشوم ته وژن کې کېدای شي
ماشوم ته وژن کې کېدای شي امکان لري
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني صاحب تاسو نه هم مننه
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه لکه څنګه چې خبره استې په دې ورسېو کې په افغانستان کې خورا زیاتې واورې وشوي چې لکه بلې زمونږ لسکونو هیوادوالو ته مرجوب له هم اوخته ده دا چې په دې رابطه باندې د حکومت اقدامات څو د حقیقت سي په دې خبرونه کې مو طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک ته بلنه ورکړې ده برمک صاحب ډېر مننه چې وخت مو راکړ برمک صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته په دې ورسېو کې د افغانستان په دوه وشتو ولایتونو کې خورا زیاتې واورې وشوي چې لکه بلې زمونږ هیواد ول ته مرجوب له هم وخت ده مهرباني وکړئ د مرجوب لید دقیق ارقام په اړه وایست او دا وایست چې د افغانستان په څومره ولسوالیو کې لا هم لارې بندې دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو هم ډیر مننه تشکر د واورې په ارتباط متاسفانه چې دوا ویا ساعتونه چې واوره په ټول افغانستان کې برندګي او واوره خصوصا په دوا وشت ولایتونو چې واوره شو ډیر سنگین هم واوره شو طوفان هم وو ډیر شدید طوفانونه او باد او هغه سره یو متاسفانه تلفات در پرون ماخام پر چه ارقام اما مشتر رسیدلی ده اوس ده تلفات و ارقام ده شهیدان و ارقام یو سلو دری پنزوز کسان تر رسیدلی ده او امداس نجده تر سلو پر متاسفانه خلق زخمیان تپیان شویدی زخمیان شویدی او اینه پسلگون و سلگون و کرون متاسفانه مکمل لمنز تلی دی اگر ده برکوچون پر په خاطر ده او سره د سرکونو په ارتباط زفر کوم چې په دوه وشت ول یعنی ولات واره شوې ده او د واره زخامت هم فکر کوم چې تر دو متره دو نیم متره بعض ځانی ته رسیږي یعنی داسې زه اوس نش کوم چې یو دقیق ارقام تاسو ته وایم او تاسو سره شریک کوم خو منته یعنی دومره وایم چې د سلها کیلومتر یعنی سرکونه اوس متاسفانه بندي د واورې له کبله
بر مقصد څومره کسان ته تر اوسه مرسته ورسولې دي او په کومو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه چې لارې بندې دي دغه د لارو اندخت ستاسو د مرستي رسونې پروسه څومره ټکنې کړې ده
اینه بدون شک چې خان سره مخامخ یو اوس هم مخامخ په دې غوښته او سلاره باندې یعنی اول زموږ لمړیتو په اول مرحله کې دا و چې باید هغه په ټول د افغانستان د شارو په مسیر او کوتلونو چې دی او ور دې شوې او بیا زموږ لمړیتو دا و چې باید مونږ خلک نجات ورکو او یعنی اولی مرحله دا د خلکو نجات ورکولو هغه برنامه وو چې دا برنامه ان شاء الله تر تاسو خبرې مفخانه تر پایته رسیدل او بیا هم بر کوچون راغل چې په زین ولایتونو ولسوالۍ چې بر کوچون راغل دا هم مشت افغانستان لپاره ډېر د ځانی متاسفانه تلفات رامنځته کړ چې اوس د مثال په توګه په نورستان ولایت کې د برګمتال ولسوالۍ کې هلته مونږ درې پنځوس کسان شهیدان لرو او نور ډېر ټپیان دي او په مایمای ولسوالۍ مایمای بدخشان ولایت کې هلته هم داسې یو وضعیت شو راپېښ شو چې متاسفانه هلته د برفکوچ له کبله زموږ هموطنان د لس تنه شهیدان متاسفانه هلته مونږ لرو او دولس نور کس
کسان خلک چې تپیان دي نن زموږ هغه آپریشن اوس روان ده چې دوه هلیکوپټر ته بولیږو او دا زخمیان بیرته فیض آباد ته راولو چې اساسي تداوی لپاره.
برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي افغانستان ډېرې سیمې صاحب العبوره دي او هر مهال د دې امکان شته چې طبي پیښې وشي. پوښتنه مې اصلي دا ده چې تر اوسه پورې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره مو څه کړي دي او حداقل د طبي پیښو په جریان کې چې کوم زیانونه رامنځته کیږي د هغې د کمښت لپاره مو په اساسي توګه څه کړي دي؟
زموږ برخورد طبي حوادثو په ارتباط متاسفانه تر اوسه مکس عملي ده. په هر ځای مونږ خپل مواد غذایي ذخایر لرو او نور هغه غیر مواد غذایي ذخایر لرو او نور مالی مرسته چې ضرورت د هر ولایت پسته ده مونږ لرو. دا خو داسې یو آمادگی ده چې که داسې وایي چې دوال ته وایي موقت هغه ده آمادگی ده چې که داسې یو ولد را پیخیږي چې همداسې حالت چې را پیخ شو بیا مونږ وکولای شو خلک ته ژر ته ژر رسیدګي وکړو. دا یو مسله ده، اما په اساسي توګه که مونږ غواړو چې د افغانستان په دې برخه کې په دې سکتور مونږ خپل یو اساسي چاره ولرو او چمتووالی ولرو بیا هغه دپاره مونږ ضرورت درو چې یو اساسي برنامه یو ملی برنامه افغانستان دپاره طرح وکړو او بیا د ادارې چې اوس زما دغه مسؤلیت زما په غاړه ده دا یو اداره ده دا یو نهاد ده چې د افغانستان د حکومت یعنی د افغانستان پس ده دا یو بیخي مستقل سکتور ده. همداسې مونږ امنیتي سکتور لرو یعنی د اقتصادي او اجتماعي پرمختیایي سکتور لرو همداسې چې مونږ د عدلي او قضایي سکتور لرو دا هم په هر مملکت خصوصا په افغانستان دا یو سکتور ده. یعنی که یو سکتور ده باید دغه ته باید اساسي توجه وشي د افغانستان د رهبری تر اوسه د په زه باید صادقانه وایم چې په تیرو پنځلس کال کې چې د کرزی صاحب د په وخت په دوران کې هم و چې او اوس هم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی زموږ رئیس جمهور ده، ډاکټر صاحب عبدالله هم چې اوس رئیس اجرایه ده، یعنی اوس دا یو تغییر چې راغلی ده او دوی زموږ د خلک هم پوهوي او هغه فهم چې دوی اوس متوجه دي چې والا دا خو یو ډېر مهم و اساسي سکتور ده. بیا زه فکر کوم چې آهسته آهسته د دوی هم توجه انشاءالله نور هم زیاته کیږي او که مونږ وګورو چې په راتلونکو کالونو کې په افغانستان کې دې سکتور ته یو اساسي توجه وکړو بیا دا برنامه باید تدوین وکړو چې دا برنامه باید درې سالو برخه ولري. یعنی افغانستان اولین دا یوازې په افغانستان نه دی، د دنیا د نړیوالو په سطح هغه مملکه هغه هیوادونه چې متاسفانه د طبیعي خطراتو اوس سره مخامخ دي دوی خپل هر کشور هر مملکت خپل سانت یو ملی برنامه جوړ کړی ده چې دغه په اساس لومړنۍ مرحله چې ده موږ هم اوس کار شروع ده، اوس کار د ترتیب د برنامه ترتیبولو د ډیزاین او د مرحله اوس آغاز شوه. یعنی که خدای وغواړي چې په راتلونکي شپک میاشت که نهایتا یو کال بعد انشاءالله موږ کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې د په ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي چې کله چې خطرات شناسایی شي مونږ بیا موږ معلومات کیږي چې د افغانستان کوم ساحه کوم جغرافیه د کوم خطراتو په مخه اوس هغه ده یعنی موجوده تدابیر چې بیا مونږ ونیسو هر افغانستان هر ساحه لپاره بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې وایي چې اوس افغانستان لپاره مونږ یو اساسي برنامه لرو کله چې په راتلونکي 15 کاله کې لاس کاله کې بیا آیستا آیستا او د تدریجی په شکل افغانستان د انواع خطرات چې اوس افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیربنایي پروژې او سرمایه چې مونږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده. پر راتلونکي کې بیا دا برنامه چې جوړیږي بیا اقدامات چې مونږ کوو عملی اقدامات نور ادارو سره چې همغږي کوو او دوی سره مشترک خپل پلانونه د یو جامع برنامه په اساس تطبیق کوو بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې افغانستان اوس په دې سطح نه په دې سطح اوس موقعیت لري او دومره د خطرات د طبي خطراتو په سکتور کې افغانستان دومره موقعیت لري او دومره کاهش او تقلیل راغلی ده.
او برمک صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اکثرو ولایتونو کې چې له طبي پیښو څخه زیانمن شوي دي، موږ داسې ګزارشونه لرو چې خلک ناراضه دي. پوښتنه مې اساسي دا ده چې آیا تاسو هغه خلکو ته نه رسیدلی یاستئ، امکانات مو کم دي، او که اوس خلک لاسرسی لري او ډیر زر کولی شي خپل غږ تر تاسو راورسوي یا رسنیو ته ورسوي؟
یعنی اصلي مسله خو کله چې خلک خپل غږ هم اوچت کوي او موږ ته په موږ باندې غږ کوي چې هلته یو مشکل را پېښ شوی ده، موږ خود دا منوس دا یو ښه خبره ده چې اوس د افغان ملت او زموږ ولس اوس د تحصیل د معاصر تحصیلات چې دوی ته دسترسي لري، لاسرسي لري، او دوی کولی شي خپل غږ مسؤلین ته ورسوي مستقیم. دا خو یو مثبت خبره ده، یعنی مثبت تحول ده په افغانستان کې موږ ډېر اوس بیا یعنی هغه ته ډېر ارزښت ورکوو. او نور د دوه برخه چې د امکاناتو مسله ده او بیا د یو زموږ د رسیدنې او د پاسخگویی هغه ظرفیت او امکانات ده. د امکاناتو په سطح متاسفانه چې حکومت هغه امکانات چې په خپل لاس لري او د مرکز او د ولایت په سطح، یعنی هر کله چې هر وخت د یو حادثه طبیعي حادثه را پیخیږي، بیا موږ خپل ټول امکانات راټولو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو او خلک د نجات په مرحله کې خلک نجات ورکوو او که مرستې ته ضرورت لري بیا ټول امکانات په کار اچوو چې خلک ته موږ رسیدو کوو. دا یو مسله. اما اصلي مسله دا ده چې حکومت هغه امکانات، لوجستیکی امکانات یعنی او اگر تکنیکی امکانات چه په خپل لاس کې ولري او کله چې داسې حوادث او پیخی را پیخیږي، بیا مونږ وکړو چې په موقع او سری یعنی مونږ همزمان یعنی په سلور داسې او سناریو به فرض وکړو چې یعنی په سلور برخه د افغانستان په ټول هغه مناطق چې کې داشتي واوري او نور حوادث را پیخیږي، مونږ همزمان وکړو چې خپل ځان ورسو، هغه امکانات چې لرو خو رسو. یعنی بعضی اوقات داسې حالت را پیخیږي چې که امکانات بیا محدود بود، بیا تاسو نشی کولی چې همزمان په ټول افغانستان یعنی په ټول ساحه چې هلته خلک زیانمن شوي دي باید خپل ځان ورسي. بیا د امکاناتو مسله ده چې امکانات محدود ده. زه منم او زه فکر کوم چې زموږ خلک هم دا مسئله ته حتما متوجه دي چې افغانستان اوس تر اوسه هم دومره امکانات نلري یا حکومت هم په دې قانع ده چې امکانات نشته. اگر امکانات شته بیا دغه همیشه استفاده کوو او استفاده هم کړی ده چې خپل ځان او یعنی مسئولین باید خلک ته ورسوي.
ډیره مننه کوم چې وخت مو راکړ.
شکر. سلامت اوسه. سلامت اوسه.
شناخت د خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری را تراوڑا سوچ سے دلری را تراوڑا الوزما 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 وزری را تراوڑا الوزما وزری را تراوڑا تو شم شم سندری را تراوڑا شم شم سندری
سبا د نفرت لخر یې لکم سبا د نفرت.